څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شاید د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هر څه خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي او په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له پنځو کلونو بند وروسته راخوشي سو. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا
د وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړې ده. استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانې او مالی زیان اوښتی دي. تر اوسه د هرات په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمره کسانو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، ګذره، زندجان، غوریان او یو شمیر نورو ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولی دی. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دیدادي، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د غزنی ښار په زنخانه سای سیمه کې پر یو امنیتي پوست حمله وکړه.
د نشت پترس کې د دریم امنیتي حوزې عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیري په شهادت رسیدلي دي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د غزنی د والي ویان وایي چې په نښتو کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته سقوط او شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي نظري وویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د طالب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده، خو چارواکي یوازې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلې او یوې امنیتي پوستې د سقوط خبره کوي. ځای چارواکو دقیقا نه دي ویلي چې څومره افغان سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیې قومندانۍ ویان جاوید بشارت رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن وروسته له هغه وسوه چې یو کورولا موټر له یو بار وړونکي موټر سره د دوشي او پلخمري پر لویه لاره ټکر سو. د په وینا د دې پیښې ټپیان د پلخمري ښار روغتون ته انتقال شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له پنځو کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. د مصر د 2011 کال په پاڅون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازې پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندي سو. د خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې علا راخوشي سو. دې د دغه 28 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د علا مدافع وکیل دا خبره تایید کړې ده. عبدالفتاح په مصر کې د ډیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هیواد کې پاڅون وکړ چې په نتیجه کې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لرې سو. دی په 2013 کال کې وروسته له هغه په پنځو کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب شوی ولسمشر محمد مرسي د کودتا له لارې له دندې دی ګوشه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییز لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمیر د ډیموکراسي پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې د 2013 کال له قانونه سرغړونه کړې ده چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصری چارواکی ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجن سیمه کې د کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کړی دی. پر پیکینګ تور دی چې د دې هیواد په لویدیځ سیمه شینجن کې اقلیتونه ځپي چې پکښې قزاق وګړي هم شامل دي. منتقدین وایي چین په کمپونو کې د اقلیتونو د ساتلو په اقدام سره له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په چین کې تیر کال 1 میلیون کسان د تروریزم پر ضد مرکزونو کې نیول سوي او تر 1 میلیون نور یې د بیا زده کړو په نوم کمپونو کې په زوره اوسول کېږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي حکومت سقوط کوي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
د دې څرګندونو تر څنګ به وړاندې واوري چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره حکومت مرسته کوي.
مشخص سروی که یا تلفات و خسارات نتیجه معلوم کنید.
پاکستان له هغو خبریالانو تحقیقات شروع کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سعودي د خبریال جمال خاشقجي عکسونه خپره کړي دي. د هغه خبریال دی چې پر سعودي عربستان تور پورې شوی دی چې وژلی دی. دا به هم واوري چې په امریکا کې به بې موټروانه موټر بازار ته راووزي. او دا ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې مونږ نیازمن یو زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دي، مونږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې مونږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي. بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري. دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري. خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي. دغه نوی رنګ باید د مرسته او د بس په سر باندې وي. بیل شکه کده افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرسته کم شي، او یو درګي د نظامی پرمختګ یا خپل د نظام د څنګه لپاره به ډیر سوال نه ډیر مشکلات را ایجاد شي، او دای وحقیقت ده.
د خغلی سعادت په خبره د نړیوالو اصول له مخې کله چې کوم هواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
پیواسیمکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان په یوشمیر شمال ویدیزو او جنوب ویدیزو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره لا هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,200,000 ډیر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
نمروز دی، فارا دی او هیرات دی. په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه یو تعدید دی او اضطراری کمیتو پکې جلسه دایره کړې ده، تیمونه را لېږل شوی ده چې هغه مشخصه څاروي کوي او تلفات او خسارات نتیجې معلومه کړي.
د هرات د چورواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې، یعنی تیر کال، په دغه ولایت کې 250 ملي متر باران ورېدلی دی. د هرات د چورواکو په وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي، غوریان، سندجان او کوهسان کې تلفات اوشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډیر کورونه اغیزمن کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ، فاریاب، فراه، هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د نامنویو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
څلور بجې او 14 دقیقې دي. تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلی اس ام اسونه لولو. هیله ده چې اس ام اس تکرار راوانستوي او سر له اوسه یې راواستوي چې بیا وروسته ګیلاونه کوي چې ستاسو اس ام اس نه دی لوستل شوی. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعات او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله لوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونی د پنځمه پورز پر نوی او واسری اداري وسایل او پرمختللې ټکنالوژي او نورو کاری لوازم باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې چې په خو په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاری چاپریال د نشتون له امله کوم ستونزې محسوسولې وویل
زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېدی چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسیدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان ویل
تو واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغه خپلو ستونزو د حل لپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانڅه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسني اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات حکومت دی بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنه هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سنتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوې، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړې دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
په افغانستان کې د یو کال په ترڅ کې د سولې په بهیر کې څومره پرمختګونه رامنځته شوي دي په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور واوري. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. پاکستاني چارواکي له هغو خبریالانو تحقیقات کوي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد د سفر پر مهال پر خپلو ټولنیزو رسنیو د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشق جي انځور خپور کړی و. شهزاده محمد بن سلمان نږدې 15 اونۍ مخکې اسلام آباد ته تللی و. د خبریالانو ټولنو او فعالینو د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګواښ بللی. ا داکشي چې د سعودي عربستان ولیعهد د سوري خبريال خاشق دی په مرموز وژنه کې لاس لري، خو ریاست دا ادعا نه مني. د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور په استناد نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د مارچ پر 13 د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې څخه یو داسې پټ لیک خپور شوی چې ښیي له یو شمېر پاکستاني خبريالانو او ویبپاڼو لیکونکو څخه څېړنې پیل شوې دي. وروسته له هغه چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 13 او 13 نیټه پاکستان ته په سفر تللی و، یو شمېر پاکستانی خبریالانو پر خپلو ټولنیزو رسنیو د وژل سوي سعودي خبریال جمال خاشقجي انځور د ترغس په توګه خپور کړ. اف آی اے یا د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې په دغه خبرسوي پټلي کې راغلي چې د موتی الله جان، مرتضی سولنګي، اعزاز سعید، امار مسعود او عمر چیمه څخه دا مهال تحقیقات پیل شوي دي. د تبعید سوي بلاک لیکونکي احمد وقاص ګورایا او نورو څلور اسلام پالو ډلو چې د سعودي عربستان مخالف دي نمونه هم په دې لیک کې راغلي. په لیک کې راغلي دي چې دغو فعالانو د وژل سوي سعودي خبریال انځورونه پر خپلو ټولنیزو رسنیو خپره کړي ول چې د کار د ورغلي میلمه شانته د نه درناوي یو پیغام ورساوه. د دغه ادارې وی سرچینې د ازادي رادیو غندهارا وی پڼې ته د دیلی کاروالې تایید کړ. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان رس پڼې هم ویلي چې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څنګ څخه سرچینو د لیک تایید کړی دی. په لیک کې دا کار پاکستان ته د محمد بن سلمان د سفر پر ضد یو هدفمند پلان ګڼل شوی چې په خبره یې ځینو فعالانو او ډلو د دې سفر تر وروستۍ ورځې پورې عملي کړ. جمال خاشقجی چې د سعودي یو منتقد خبريال وو په 13 اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د نن په مرموز ډول وژل شو. دا سې ادا کېږي چې د خبريال د سعودي عربستان د ولی عهد په سپارښتنه وژل شوی دی، خو ریاض د ادا ردوي. مرتضی سولنګي یو له هغو خبريالانو دی چې د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې په لیک کې نومیت شوی دی. نوموړي د ازادي راډیو غندهارا وی پڼې ته په دې اړه کلک خبرګون ښودلی او دا اقدامې نامعقول ګڼلې دی. دی وی دغه تحقیقات د پاکستان د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف او د بیان ازادي د ختمولو په معنا دی. ایمار مسعود یو بل پاکستانی خبريال دی چې په خبرسوي لیک کې نوم شامل دی. هغه پر خپل ټویټر باندې لیکلی په پاکستان کې د بیان ازادي لرشتونی ګواښ سره مخامخ ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا اقدام غندلې دی. د دغه کمیټې پر ټویټر باندې راغلی چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره باید د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو له کبله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. دا کمیټه لیکي آیا د حیرانتیا خبره ده چې ولې خبريالان د جمال خاشقجي بیرغ رپوي؟ هغه هم د دوی په څیر وو او د خپل کار لپاره ووژل شو. د بخښنین نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشر عمر واریاچ هم پر ټویټر د خبريالانو پر وړاندې د تحقیقات تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په لیک کې بل شامل وی بلګ لیکونکي احمد وقاص ګورایا چې د محل په هالند کې اوسېږي ویلي چې دوی خپل کمپاین ته دوام ورکوي. هغه د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په یو پیغام کې لیکلي، زه یو پاکستانی وګړی یم او د دیموکراسۍ او په دې هیواد کې د قانون پلي کېدو لپاره مبارزه کوم. موږ یو داسې پاکستان غواړو چې ویره او ترور پکښې نه وي او ټول وګړي مساوي وي. د بی پول خبريالانو په راپور کې چې په 2013 کال کې خپور شو راغلي چې پاکستان د 130 هیوادونو څخه چې د بیان ازادي پکښې پلي کېږي په 190 قطار کې راځي. د دې هیواد خبريالانو فعالان د سانسور څخه شکایت لري او پوځي چارواکي د رسنیو د کنټرول په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي په آسیا کې ده، چارواکي چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 25 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارډ په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. صالح محمد صالح دا په دې اړه راپور لري.
د ترورزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل مندلکر نن جمعه په سنگاپور کې وویل راتلونکي اونۍ به په ماليزیا، سنگاپور او هندستان کې له چارواکو سره پر ایران د فشارونو زیاتولو په اړه بحثونه وکړي. مندلکر ویلي دا ډیره مهمه ده چې دغه هیوادونه مهمې او بیلابیلې لارې لري چې د ایران رژیم ورڅخه د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره استفاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو د رسولو هدف ټاکلی چې لوردونکو غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. خو امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. د دې کار هدف دا دی چې د دغو هیوادونو خپل اقتصاد له زیانمنېدو وژغورل سي. د ترورزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل مندل کرویلی دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي تیره اونۍ مو د اټومي ساينس پوهانو ادارو او نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې اقدام وکړ چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو له شرکتونو سره دخیل وو. واشنگتن تیره سیشن به د یوې پراخې شبکې د شنډولو اعلان وکړ چې په وینا یې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره یې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر $1 میلیارډ زیاتې پیسې انتقال کړي دي. د امریکا حکومت پر 25 اشخاصو او کمپنیو چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي تازه بندیزونه اعلان کړل. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډیره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن منډیل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونای چارو، مالی او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډیل کر تر دې مخکې هم اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداری ورکړی وو. د ځنګړو اهداف لپاره کارول کېدونکو وسایطو په اړه هم خبرداری ورکړی وو چې له تهران سره د تجارت اجازه لري. خدا کار د امریکا له بندیزونو سرغړونه ګڼل سوې ده. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریځ خپل کړی دی. ای داسې و چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینه یې کړې او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته یې ادامه ورکړې ده. خو ایران د تروریزم د مالی ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د لوګر ولایت د ضلعو سوالی د چوتری د کلی نه تاسو سره پاړی کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناستې، ته ولې د چوکۍ باندې د غلطه ناستې، ته باید د ولس غږ واورې. ورو مرسته راځي هغه ضرور پنځو نفره په جیبونو کې اچي چې هغه والي صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه رالیږي، واحات نه راځي. درې مرستې راغلې، دوی یوې پوښتنه ونه کړه. د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځته راځي. وروره باید دې پوښتنه وشي د څاروي په باره کې مرستې راغلې، هغه یو دوه درېو کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې. د یو د سړي میاشتې مرسته راغله، د غنمو ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ کړه، پیسې په جیب کې واچولې. داسې نورې نغدې پیسې راغلي وي، هغه چې چا څخل خوښه وه هغه ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غور وشي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه، د راز د ولسوال صاحب نه، چې دا چاته ورسېدي او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېره زیاته مننه.
د هرات ولایت دارول علوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندۍ چې تقریبا د افغانستان د ګډ کوشت علما راغلي وو، او په یو ځای کې موږ صلح غواړو، په هر قیمت کې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس وویل، د علماو د شورا چې اشرف غني ویل و زه اماده یم صلح ته هر قرباني چې وسی، او موږ صلح غواړو هر قیمت چې وسی صلح غواړو. مشتوري د جنگ څخه او ټول ملت دغه د جنگ څخه پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غني مخاطب ګرځول شته ویل هر قیمت چې وسی صلح غواړم، باید نو سم خند واقع نه سي صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې بل چلون کې پرته واړه موټر بازارونو ته راووسی. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي، او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رایډ نومیږي، په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی، ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شهرونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي، چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
راشد د بادغیس له بالا مرغاب څخه پراستولې سمس کې لیکلې دي. سیلابونو زموږ په ولسوالۍ کې سخت مالی سیانونه اړولې دي او مرجوب لای هم رامنځته کړې ده. حنیف روي لیکي تیر شپه سیلاب په هرات کې سخت زیانونه اړولې دي. ګل محمد لبکوالی کې هیله ده چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. نورالدین د کندهار له پنجوایي لیکي د خدای شکر دی چې بارانونه شوي دي، ویالې ډکې دي او کرکیله ښه ده. نصرت الله قانت له کندهار لیکلي دي له سیلاب ځپلو سره دې مرسته وشي. او عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي دي سخت توپان دی، شای زیانونه واړوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو باندې سمسونه راستولی دي. په دې ترڅ کې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، له حکومت څخه غواړم چې د 12 ټولګیو فارغونو ته د کار زمینه برابره کړي. بلال له کندهار لیکلي دي سولې ته خلک د تشویش نه کوي، سوله راتلونکې ده. ذبیح الله د پلچرخي له زندانه لیکلي دي مخابراتي شبکې د انټرنیټ ارزانه کړي. او عبدالرحمن لیکلي دي طالبان هغه وخت سوله کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا 10 افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږو سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي شوی دی. او چین له قزاقستان مننه کړې چې د چین په شینجان سیمه کې کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړې، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنویو په وروستیو پیښو کې تر 10 زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت مخالفان شامل دي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې شاوخوا 10 افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو پر وروستیو حملو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې وژل شوي. په غزنی کې د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو پر وروستیو حملو کې وژل شوي، خو د ولی ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي، وایي چې د وژل شوو پولیسو شمیر تر دې کم دی. شغلی نوري ازادي راډیو ته وویل
د دریم امنیتی حوزې عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیری مشاهدات رسیدلی دي او شپږتنه نورم ټپیان شوي دي. په دغه نشته کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه پورې کرش میره زموږ په لاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وو پولیس په روانه جګړه کې وژل شوی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې له کبله یې یوه پوسته سقوط شوې او شپږو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخو د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو له تیرې پنجشنبې راهیسې په ارغنج خوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند کې پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند د ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو په زابل کې هم وو پولیس په جلا حمله کې وژلي او تنور ټپیان کړي دي. اژانس په لغمان کې د طالبانو په یو راکټي حمله کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ولایت یو ویان ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو پراخې او شدیدې حملې ته چمتووالی نیولی، د ټینګار وکړ افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیه کې بیا خبر ورکړی چې په تیرو 46 ساعتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکي که څه هم وسلوالو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، خو په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
ویل کېږي چې طالبانو د دې لپاره حملې زیاتې کړې دي چې د سولې په خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. تیر لمریز کال د افغانستان د سولې بهیر د بېساري پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنی اور بند وشو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه د غهیواد خلک خپل د غهیلي او اساسي غوښتنې ته ندي رسیدلي. په تیر ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمن موقت اور بند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اور بند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدله کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وحدت ملی بازم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشې او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و بدتری طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح با عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به همراهشان مخابره می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلی داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پوخانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په دا شان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.
د غشان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستۍ کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړ شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولای شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابله پلی او له کابله بیا تر مزار شریف پورې پخیبلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي، د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ښاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیده به زمینه برابره که چی موقع خپل ملی اهداف ته ورسیږو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیل غونډو په جوړولو سره په ډیره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو را سره وړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیري نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بیلابیل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وی ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېرو ورنه ملاتړ وکړ او یو شمېرو بیا سلیقوي وبللې، خو عام خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازینۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خله او ټول مسلمانان دي کنه، ورونه دي کنه، په اسلامي کې ورونه دي، خو دوی د خلکو په خوله باندې کوي دین مسبه کوي.
په افغانستان کې دوامداره او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګي کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او ریډونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هله ومني. ستاسو د خوشي په هله ورځو د دیونی راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي او ل اړوند مسولینو څخه غواړي چې د استونزې ورهوارې کې د همدې دوستانو پیغامونه په پګر د وورو بیا به نورې استونزې هم راوخلو.
السلام علیکم، زه د نیرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس یم. موږ غوښتنه دا ده چې د عربا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 پوره 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه څلوېښت امبیانې راکمې کړي دي، 400 او 600 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم زیاته زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو لپاره، هغه اوس 800 او 500 ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده ټوله راکم کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل د پیداوار نشته دی. مخکې به کار نه پوره 500 افغانۍ به بیا پاتې کې 15 افغانۍ زموږ نه مالی دولت ستانه 15 موږ ته 15 پاتې کېږي، هغه خو ایسته لاړې. اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ به چې موږ انډیانې راخلو دې کې انډیانې مې نه کار واچو
څرنګه مالیه لاړ شي، څرنګه دفترونه والا بیانې کمې لاکي، څرنګه پی سیستمونه ځانه پی فالیږي سیستمونه هغه کې څلور پنځه لس او شپږ او اته لس سره ناقصان دي وړي، نو هېڅ خاورې موږ ته نه پاتې کېږي. دولت ته زموږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شان دي تاوانونه مخه ونیسي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درې پی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوې ده. یو افغان بی سیم پایا ده چې کله پایا کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورسته مونږ مخ یو، او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د درې پی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان او بي سیم ده چې کوم دی نو بس کله پایي او کله نه وي، او ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو، او بس مقصد زمونږ د غم دي زړه ته زړه وخوړل شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد رفان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزه دا دي چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یوه اتصالاتو یوه روشان، دا دوه سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خرابې کړې، هلته ډېر زیات مشکل دی. دلته زموږ د موبایل نټورک نشته، حکومت ته په چار دوی